يمكن غريسك
بل هي مقيمنا بتاستر استري ماشي افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامري دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولې د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندی کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نور ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي دي ټلویزیون د دریو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخت خواشینونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی، خو اروپایي ټولنې په دې خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربند له اوربند سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلې او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یو خوانی برما کې د نوې پوزي واکمنې په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینا شرینر بورګینر دا لیکله چې پوز کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوز کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوز د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچي په کور کې نظربنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشران نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو له په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر له دې زیات وي. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې کله دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره دې خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاف لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمېنې پریشتینا لیدنه وکړه د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمېنې بلګراد ته ورسېد. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړې، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه اوربندې باید عملي شي.
په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ډېری خزینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
څه ډول سوله بشری حقونو مسله خوندې کولای شي؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشری حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بی عدالتي او بشری حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
په دې اړه نور د ازادي راډیو د اساسي بشری حقونو په اونۍ خبرونه کې اوریدلای شي. په بلاد ژوند په شیبو خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
ملمستیاوی یا پایوازی دو دولدی، یو مخی لواده او بل روست لواده.
او په نړیوال موضوعاتو که با دی روسیه دی حکومت دی مخالف الکسی نوالنی لورسته و سرگنده ونو خبر شه. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه نوې طرحه سپارل شوې ده. دغه طرحې له مخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
افغان چارواکي وای ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې ل رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکټنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوریت ریاست تویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي رادیو ته ویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وسوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه ورباندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لید کاته ش یاد کړی دي. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس ډیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت ته دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. په دې خپرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زمونږ ستونزې زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او یشمیر ډیر دي ته مجبور سي چې بل خردن دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پریدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه لده چې په افغانستان کې خبریالان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یشمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېده. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هېواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډیر ټینګار کیږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه ترلاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونه یو برخه مو واوري د وړاندې بشپړه خبرونه مهيره وي د خبرونه په دوهمه نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوو جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیخې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیخه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورسپانې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپل غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خبرونې هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپل ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لمړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستان ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورخت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي رادیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزپانده
دوا هیچ چیز دیگه روان کل دو تا دلتا و راوی بیا و نشوا دایما که دارم شو کوشش خلق وطن خمن دی کورابیا او خلق دو وچکالی دا عمل دا هرات خواتزی
بل بختی پادیغس از بل مرغ هم خوشحالی زیاد.
غوای کچری پراتون کی باران و نسیم کرکیله به وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورخت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورخت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورخت کچه 250 ملي متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورخت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود، یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کم و یعنی په ځینو سیمو کې 40 ملي متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستيال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورخت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورخت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربه دا کودل د سکل وچکالی رامنځته کیږي، هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی د ورخت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي، خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی د غرض د ډاکتران په دې هم تورنوي چې ناروغانو ته له حد زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورټ کې اوري.
د کندز ولایت ځینې وستونکو وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکو ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو وستونکو عبدالظاهر نیازی راته وویل هغه ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه.
د مریض لپاره داسې سهولت دی نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري معاینه خانه باید لند منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه د انسانیت له لحاظه د بشر دوستی له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي.
دا ډاکتران نه دی، دا ګرده قصابان دی. ما زه یو مریض سوی نه یسې ور سرخوا ته بسته کڅوړه درته ډکه کي دوی چې دي له دواخانو سره تړلي دي، همدا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅه سي او څنګه یې خرڅه کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅې کړي او همدا خلک لوټ کړي او جیبونه یې څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون هزی که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانی جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چې تن نه اصلاح کړي، موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شو او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر یې شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې و تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی، په لومړي پیغام کې په زندان کې د خپل استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې نور به د ملالۍ بشیر په راپورټ کې واوري.
الکسی ناوالنی د مارچ په درېمه نیټه پر خپل انسټاګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په درېمه توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځای شته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومتری کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 26مه تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانت سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړیو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیې په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې و سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټورو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤولین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا له کله چې پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. د مولداویا اولس مشر مایا سندو وای اروپایی ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي راډیو تکای.com یا ازادي راډیو تکای.org. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لوا څېړلې او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمستیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه له مشر غلی حنیفه ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو. کدارته وایي چې د بشری حقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدا د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه